ګران اوریدونکو د دیوار ریډیو د ادبی خبرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ به مو تیر کړی وي او هر چیر چې یاست روغ جوړ او خوشاله به یاست. د نور اونۍ غوندې په دې ادبی خبرونه کې هم خوندورې سندرې درته لرو، همدارنګه یو شاعر مهم دې خبرونې ته را میلمه کړی دی او له تاسو څخه به هم هیله کوو چې خبرونې ته ټلیفونونه وکړئ او له موږ سره خپلې خوندورې او ښې غزلې شریکې کړئ. مخکې له دې چې خپل میلمه در وپیژنم د ټلیفون شمیره به درته اعلان کړم. لومړۍ شمیره ده 001202050403. شمیره یو ځل بیا واورئ، 001202050403. یوه بله شمیره ده 0800005090. شمیره یو ځل بیا 0800005090. ګرانو اوریدونکو، د غزل محفل په دې نننۍ خپرونه کې مهم یو تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی. زموږ هڅه دا وي چې د غزل محفل په دې ادبی خپرونه کې د پښتنو له لر و بره له هرې سیمې تکړه شاعران درته را میلمانه کړو. نو په دې برخه کې کله د پښتونخوا صوبې، کله د جنوبي پښتونخوا او کله له افغانستانه ښه شاعران درته را میلمانه کړو. نو نن مو هم یو ځوان شاعر درته را میلمه کړی دی چې بشیر باران نومیږي. بشیر باران څوک دی، د کومې سیمې اوسیدونکی دی او څومره شاعري یې کړې ده دا به لدا اورو. فکر کوم بشیر باران صاحب خپرونې ته راغلی دی. باران صاحب هرکلی درته وایم، زما غږ اورئ؟
بلې، ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، ستاسو د ټیم همکارانو ته او د خپرونې اورېدونکو ته. په ټول کې د ډیور راډیو ټولو اورېدونکو ته زما ډېره مینه او سلامونه. تاسو پوښتنې ټولې مسلسلوارې وکړلې چې څوک دی، څومره څه کړي دي، بیا ټولې زه درته ځواب کوم که تاسو.
نه نه نه، دا خو ما وویل چې په دې به بیا وروسته خبرې کوو، خو له تاسو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې ته راغلاست. نو په مخ په دې خبرې کوو چې څومره شاعري مو کړې ده، لکل رایس هم شاعري پیل کړې ده او ستاسو شاعري چې اوریدونکي واوري ستاسو پر شاعري به هم بیا خبرې ورسره کوو. زموږ عموما دې خپرونې ته اوریدونکي هم ټلیفونونه کوي، دوی خپله شاعري راوروي، کله کله پر شاعري باندې نظر هم غواړي. نو که ممکنه ولا تاسو څخه به دوی پر شعرونو باندې نظرونه ماخلو. خو باران صاحب، په پیل کې له دود سره سم پوهېږم چې ډېر خلک مو له نامه سره آشنا وي، خو که زموږ اورېدونکو ته خپل ځان ورو پېژنې ښه به وي.
بلې، ډېره مننه میاخیل صاحب. زه بشیر باران نومېږم، د پکتیا د ورګون له سیمې سره تعلق ساتم. د ورګون یم او زده کړې مې په کابل کې کړې دي. لوړې زده کړې البته په کابل پولیټکنیک پوهنتون کې یم. دمګنې کوم رسوم وظیفه نه لرم، نو ماسټرۍ ته مې خیال یو تقریبا ډېر کلونه کېږي د شعر او شاعرۍ سره آشنا یو، ورسره کار هم کوو. شعر په
کوم پوهنتون ته له کوم پوهنتون فارغه یې؟ څه پوهنځی دلوستې؟
کابل پولیټکنیک پوهنتون د کمپیوټر انجینرینګ.
ښه، پولیټکنیک. صحیح، ډېر ښه دی. باران صاحب، په پیل کې خدای راته وایي چې تخلصونه مې ډېر لیدلي دي که نه، مختلف تخلصونه. خو ستا شاعري خو بیا وروسته ګورو چې د باران څومره اثر ده پکې. دا ستا د نوم چې څومره د تخلص چې څومره خوږ تخلص دی، څنګه دې ته ورپام شو چې د باران تخلص پر ځان کښېږدې؟ نو ما ته ډېر خوند راکړ. ولا او داسې بل دا دی چې تخلصونه باید چې تکرار نه وي. ستا تخلص ما تر اوسه چې څومره په معاصرو شاعرانو کې، زه چې څومره د شاعرانو له نامه سره بلد یم، ما د باران تخلص نه و لیدلی او ډېر خوندور او روان تخلص دی. او ناڅاپه د سړي ذهن ته هغه ده باران، هغه خوږ وږم او د باران یو حالت د سړي په ذهن کې تصویر سي.
بالکل بالکل، زما د دې تخلص ښودلو یعنې ستر دلیل شو. مونږ به په کال خو ایران هېر دی، خو د مهاجرت په وخت کې مونږ پاکستان کې اوسېدلو. بیا تقریبا زه د مکتب په دوره کې مې ابتدایي مکتب شاګرد وم، هغه وخت ما چیرته غالبا یو اردو مقاله لوستی و چې همیشه بارش کې تر راهو جو صرف پولو پر نه کانتو پر بي برسته یعنی همیشه د باران هم توو ځای کې وګلو هغه یو شان وري نو دې او هغه جمله ماته دومره انګرانه راکل چې ما دې باران خپل انتخاب او خپل میتزان کې خو د توو پر ورسره چلی هم
ډیر ښه. نو باران صاحب چې پوهیږي چې د روژې میاشت او ورځ خلکو په ګرمۍ کې تیر کړی وي، نو د غزل محفل ته پښتانه هر ځای ناشته، نو دا محفل بلا خوندور سی که ستاسې له غزلې را پیل کړو که یو غزل را واوروي. باران صاحب ستاسې ږغ سم نه راځي، خپل ځای ته لږ تغیر ورکړه. اوریدونکو فکر کوم د باران صاحب د ټلیفون کرښه پریس و، موږ زما تخنیکی همکار هڅه کوي چې بیا هم باران صاحب خپرونې ته راولو، خو مخکې له دې چې باران صاحب خپرونې ته راځي زه به د باران صاحب یوه غزل ما راخیستې ده، نو دا به تاسو ته واوروم. د بشیر باران، د ده بشپړ نوم بشیر باران دی، د ده یوه غزل ده، وایي: راسه پر هارونه مې حساب کړې بیرته وګرځې، راسه پر هارونه مې حساب کړې بیرته وګرځې، پاش را باندې پاڼې د ګلاب کړې بیرته وګرځې، او زه یم چې بې بایې دی د ښې بدې بلا اخلم، زه یم چې بې بایې دی د ښې بدې بلا اخلم، او ته یو ویده درد مې پتاب کړې بیرته وګرځې، او وخاندې څه ډمه ادا وکړې پام مې واړوې، وخاندې څه ډمه ادا وکړې پام مې واړوې، او زهر رات نیم ګیلاس شراب کړې بیرته وګرځې، او یو بنده جلا درنه مات سوی بند په بند باچا، یو بنده جلا درنه مات سوی بند په بند باچا، یو ملنګ للارې نه جواب کړې بیرته وګرځې، او څه باران باران کرم کوي الله دې راولا، څه باران باران کرم کوي الله دې راولا، سترګو کې خالی چې مې دریاب کړې بیرته وګرځې. باران صاحب را سره یست؟ باران صاحب ژغ می اوري؟
بلې می اخلي صاحب تاسو غږ اورم.
نو بخښنه دی کله کله د تخنیکی ستونزه پیښیږي، نو ته به بیا ورسته خپل غزل واوروي. ستای و غزل ما راخستې و، نو که تاسو ځینې بیتونه اوریدلې وي دا می اوریدونکو ته واوروله. باران صاحب د غزل په مقطع کې دی د باران په معنا استعمال کړی و. د عباسین یوسفزی شاعری که تاسو لوستی، دغه شاعری چې ما څومره لوستی دغه په غزلونو کې اکثره په مقطع کې عباسین دریاب په توګه استعمال کړی وي، لکه دا یو بیت دی چې ستا دا شونډې ولې وچې وچې کیږي عباسین خو کمی نه ویني په ځان کې، یا نور داسې بیتونه. نو تاسو هم په خپلو غزلو کې په مقطعو کې باران په همداسې معنا کارولی دی اکثر؟
نه خیر می خیل صاحب، تاسو شاید متوجه شوي نه وي دا د مقطع نه مخ بیت و چې څه باران باران کرم کوي، خو ما چې عموما هغه طبیعي ما خاصیت دغسې جوړ شوی دی په شاعرۍ کې چې تر اوسه پورې ما په مقطع کې یعنی نوم نه دی ذکر کړی، که ذکر کړی مې هم وي په ډېرو کمو غزلو کې ګوتو په شمار.
ما چې ستاسو له فیسبوک اکاونټ دا غزل را واخیست خو دغه یې وروستی بیت، نو ما ګمان وکړ چې همدا به مقطع وي.
ممکن تاسو هغه سیاست صحیح خو مقطع یې نه دی، بلکې دا یو بیت دی. عموما ما داسې د خپل تخلص په خپلو شعرونو کې نه دی ذکر کړی، نو پوهېږم دې سره طبیعي دغسې یاد شوی.
باران صاحب دا راته وایي چې تا خو وویل چې اوس پوهنتون دې فارغه کړی دی، عمر دې څومره دی او له څومره وخته شاعري کوي؟
بلګه سلرويشت کلن یم، او شاعری می تقریبا کلونه کیږي چې فلقه کول سره پات شو یم او را شروع کړم، دا خدغه ډیر شاعری می چیکړی د دغه ورستی کال یعنی د 2014 ول فکرې دا هغه ډیر شاعری.
صحیح صحیح. دا راته وایي چې شاعری دې تر اوسه پوری چاپ کړی ده چیرې؟ په کتابي باندې دې شاعری چاپ کړی ده کنه؟
نه خیر یا خیر څه خپل انفرادي شری ټول غوښنه لرم، خو د څه په شریکه یعنی د کتابونو کې کېدای شي ممکن زما ځنه شیرون راغلي وي، بعض نور چاپی رسنه لکه مجلو نور ځینې چې نو خپل ټول غوښنه لرم.
د پکتیکا او د پکتیا د دغو ولایتونو یا د خوست چې کم د ځوانانو شاعري مال وستې، دوی په شاعري کې ډیر زیات بدلون راغلی. څه فکر کوئ چې آیا دلته د په شاعري کې دغه دومره نوښت او نوی رنګ چې راغلی دی د دغو سیمو د شاعرانو په شاعري کې، علت یې څه دی؟ ځوانان خپل ادبیات او د نورو ژبو ادبیات ورسره مطالعه کوي کنه؟ بل څه علت یې دی؟
دقیقا مخکد لکه اوس وختو کې شاعری ته یعنی ډیر خوښدنی شته د بل خصوص ځوان شاعرۍ ته، نو اوس داسې یو رقم ته لکه دغه ځوان شاعري هم داسې په سیالۍ باندې اوښتې ده، او هر څوک غواړي چې سیالي به هم ورته ونه وایي، خو هر څوک غواړي خپل یو رنګ ولري، او دغه د دې ستر دلیل شوی دی چې شاعري ښه کړې ده. یعنی هر څوک کچېرته دغه معیار هم شي، دا به د شاعرۍ لپاره یو ډېر څه معیار هم وي چې مثلا هر څوک ځان ته خپل یو رنګ ولري، او تر ډېره بریده ستاسو نظر هم تایید ور دی چې ځوانان او د ځوانو شاعري چې روانه ده، اکثریت ځوانان دي نورو ژبو سره بلدتیا لري، لکه که ډېرو ژبو سره بلدتیا ونه لري اردو انګلیسي سره حتماً بلدتیا لري، هغه لږ لږ د مغو ژبو ادبیات راخلي، نو دا دوه لاملونه ګڼی شو چې اوسنۍ شاعري ښه روانه ده.
نو په دې به بیا وروسته بیا هم په مخ باندې خبرې کوو. نو اوس که ته خپله یوه غزل دې راواورې. لاس کې مې د لاس دی زړه مې ګرم دی،
او لاس کې مې د لاس دی زړه مې ګرم دی، یخ د چای ګلاس دی زړه مې ګرم دی.
ډیر خوندور.
او رګ رګ مې خولې دی ستا په غېږه کې، بند مې حساس دی زړه مې ګرم دی.
بیا وایه دا بای.
رګ رګ مې خولې دی ستا په غېږه کې، او بند بند مې حساس دی زړه مې ګرم دی.
ډیر ښه،
ډېر مننه مې اخیستې. وایي اور مې په ټټر نرۍ لمبې کوي، اور مې په ټټر نرۍ لمبې کوي، داغ مې په لباس دی زړه مې ګرم دی.
ډیر ښه.
او چال اخرنۍ د زندګۍ په داو، چال اخرنۍ د زندګۍ په داو، ویره د وسواس دی زړه مې ګرم دی.
ډیر ښه، ډیر خوندور.
او مقصد مې اخیستې وایي وخت مې نیولی فون په ډک زړګي.
ډیر ښه.
وخت مې نیولی فون په ډک زړګي، قطه دې تماس دی زړه مې ګرم دی.
وخت زړه ته مې نیولی، اوله مصرع څنګه؟
وخت مې نیولی فون په ډک زړګي.
ډیر ښه، ډیر
وخت مې نیولی فون په ډک زړګي، او قطه دې تماس دی زړه مې ګرم دی.
په باران سره په دې غزل کې لکه دا ګلاس او فون دغه کلمې چې د کارولې، کله کله ځینې شاعران مې چې ډېرې مهینې او ډېرې ښایسته هغه روانې اهنګینې کلمې هم په غزل کې په هنري انداز نه وي تړلې، خو کله چې هغه یو هنرمند شاعر په پیښ شي، نو دغه دی چې د نورو ژبو که هغه ثقیلې یا درنې کلمې هم چې په شعر کې په هنر وکاروي، نو هغه ډېر خوند کوي. نو دې ته په څه نظر ګوري چې آیا په شاعري کې باید هر ډول کلمې وکارول سي کنه؟ ځینې خلک وایي چې د شاعري خصوصا د غزل ملا چې دغه ډېره نازکه ده، او دغه خپلې کلمې وي، هر ډول توري باید پکې ونه کارول سي.
نه خیر میخیل صاحب، دومره خو مهمه زه فکر نه کوم، ځکه چې تر اوسه دغه د مخکې تاسو خبره وکړه چې ډېر د اوسه ځوانه شاعري کې چې ډېر ښې شاعرۍ په سترګې وروړي، نو دغه د پکتیا پکتیا خوست دغه ځوانانو ته سرړي، نو دې ته چې نظر راوښته هم د یم ډېر چسې راکشف کړی دی، لکه دغه شاعري په دې ښه روانه ده چې ډېر لهجوي الفاظ یې راویستل، لکه یعنی معیار ته ډېره توجه نه کوي، قصد نه کوي، داسې نه ده مثلا. او بله دغه بل نظر هم سره ډېره دې صحیح دی چې اوس یو لفظ وي دي هغه کارول نه کارول په خپل ځای، خو اما یو هنرمند چې پیرابیک شي او هنر ورکي، نو طبعا د هنر هم دومره کار وي، دا چې مثلا دغه لفظ دلته استعمال شي او که نه شي استعمال، دا خو بیا بېل بحث دی.
صحیح صحیح. مخکې په خپلو خبرو کې تا وویل چې ځوانانو ترمنځ سیالي وي کنه، خو بیا له دې خبرې داسې څنګزن شوې خو ماته خوند راکړ. که فکر وکړو د ژوند داسې یو ډګر هم نشته چې په هغه کې د یو څوک بې سیالۍ پرمختګ وکړي، نو تا چې دغه راته وویل نو زه ما اورېدل هم دا غوښتل چې آیا زموږ په ځوانانو کې وینئ چې داسې یو سیالي شته چې یو وایي زه تر هغه بل ښه شاعري وکړم، هغه بل وایي چې یاره باران ښه غزل لیکلې ده زه باید تر باران شاه غزل ولیکم، داسې الیسته په ځوانانو کې چې هغه د ښه شعر لیکلو هم تږی دي چې وایي ښه شعر ولیکم؟
بلې د سیزن میاشت شو لکه تا چې ویل زه نه په څنګ شوم، په څنګ دې خاطر شو لمه دې په ګڼه چې سالم رقابت خو شرط ته یعنی دا کومه بده خبره نه ده روانه وي، سیالي بل خو خصوص د اصلاحات سم لا روانه وي او سالم رقابت خو ښه وي، اما په عین صورت کې بیا یو ضربه رسوي هغه بل باندې. خو اوس وخت کې چې دغه ځوانان لګیا دي او د شاعري ځوان شاعري ښه شوي ده، خو د دې ډېر لامل به دا وي چې هر څوک غواړي مثلا هغه خپل رنګ ولري بدون دې سیالي وکړي، همدغه چې خپل رنګ ولري هم طبعا دغه خپل په سیالي باندې دلی شعر لکار شاعر چې وغواړي ځان ته یو رنګ ولري.
په دې بیا په مخ باندې خبرې کوو چې په شاعري کې خپل رنګ یا خپل سبک لرل څه معنی لري. باران صاحب زموږ په دې خپرونه کې سندرې هم شاملې وي، خوښ دې نه ده چې یوه سندره سره واورو؟
بالکل به ورو مې خېل څه
د شفیع سار په ژغ کې غاړې دي کاکړې غاړې دا به سره واورو.
ډېر مزه بو
دونکو په دې هیله چې د شفیع سار په غږ کې مې له دې خوندورو غاړو خوند اخیستی وي. باران صاحب په خپرونه کې موږ اکثر میلمانه هم لرو، دویم راځي خپل یا د خپلې خوښې منتخب شعرونه راوروي، نو یو اورېدونکی راغلی دی، خوښه مو ده چې وایې؟ خو عزیز رحمان عزیز لپشنه ارکلی درته وایم.
جی قدرمن برکوان می اخیل صاحب تا تاستا او قدرمن باران صاحب تا او تاسو قدرمن پروڈیوسر صاحب تا د ډیوري د ټول امکانانو ټول مینوال ته خوشبودار سلام نوایم.
ډیر مننه.
وعلیکم. د ټول لمخه د ملمس خبابات کی د دې ریکشن وکم د ټول لمخه د اروشات عبد الباری اسیر صاحب نن شام یو کلام راخست استاد په حضور کې ډیر علیکم.
او ارشاد
درځه چې دواله ولارسو نلا سرغاله ولارسو یو د سزایلا چې بل څوک نوي پر دې خپل دی نوي کورهاو کوډل دی نوي تختو محل دی نوي هیڅ پروا نه تا شری نیار دلته خو ګران څو ژوندون د هور پشان څو ژوندون ارمان ارمان شور ژوندون په حقیقت کې نن در توایم په حقیقت کې نن در توایم پری دی وختل دی نوی کورهاو کوډل دی نوی تختو مال دی نوی هیڅ پروا نه ستا شری نه یار
ورکول
نه خل صاحب ته نور نه ځای کوم
درمل
مس خمې دا غیر دې پښتنی وی اوله پښتنه کومې دا چې دا حول د شاعری اول استاد څوک او د استاد څوک دویم خبره دا چې مطلب د نثر او غزل ته توجه د کوم غزل ته ډیر کړی کوه نثر ته دا او مطلب
دغه دې پښتنه به کافی عزیز رحمان دغه دوی پښتنې فکر کوم کافی دی کنه چې نور اورېدونکو ته وخت ورکړو. ډېره مننه. کور مې ته ورځو درمان ورغځای صاحب هرکلی درته وایم.
ډېره مننه کوم اخر سي تاسو ته د ډیوا ټول ملګرو ته سلام کوم.
مننه. دې
هیله چې راته ورځو خوشاله به
شئ. خوشاله اوسئ.
اخر سي دلته لک بلاره باندې روانه ما خپل غزل یو دوه شعرونه درته وایم. ملګرو ټایم هم نه اخلم. غزل دی چې بې احساسه بې زبانه یارانه ده، بې احساسه بې زبانه یارانه ده او سلګۍ سلګۍ روانه یارانه ده.
نو دا خو دې فل بدې نه کړو جوړ داسې روان یې، په روانه کې د روانه قافیه وراچولې ده.
خیر دی، مننه کوم چې بې احساسه بې زبانه یارانه ده او سلګۍ سلګۍ روانه یارانه ده. دا جنې چې دل تنا صدا سینه ده، دا جنې چې دل تنا صدا سینه ده او دی جنې نه چرته ورانه یارانه ده.
ډیر ښه.
او بل شعر دی چې زه تر سوچ ترې نشاته شاته زما، زه تر سوچ تر نشاط شات زما او په نصیب کې می جانانا یارانه دا او به احساس به زبان یارانه دا او سلګي سلګي روانه یارانه دا نه دا په کشمیر کې زمونږ یو ملګری ریډیو اوري شیردل سے بغت بڑھالے گی
ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه باران صاحب درمان صاحب لکور می وو یو خبر اوریدل چې وای نه کله کله په دنیا کې د کلایمیټ چینجز چې په انګریزي کې ورته وای چې موسمي بدلونونه راځي نو دا د شاعری موسمونو ملک چې بدلیږي دا ګوره د پکتیا او پکتیکا او خوست او دیخوا ته کورما او رگزی دا ټول سر نږدې سیمې دي په خوا په مشک په تیر پیړی کې وګورو په دغه سیمو کې ډیر تکړه شاعران په تاریخ کې نمونه ذکر شوی خوست لکه چې دا د پښتو شاعری دغه موسم بدل سو په دې سیمه کې شاعری ډیر سوی دا او ښه شاعران پکې را پیدا شوی
بالکل یعنی اوس وخت کې چې کومه شاعري ده روانه ده دا شاعري تر دې بریده دعوه کولی شم چې زبردست شاعري ده نه تکرارېدونکي خو نه ورته وایي دا به سره دایه شي خو فکر کوم په دې کې به ډېر د موسمونو لاس سم نه وي تر ډېره رسېده ځکه چې نورو طرفونو ته هم شته دی لکه د موسمو سیمو ته هم ډېره ښه شاعري روانه ده اخر چې
له پښتون عزیز رحمان پښتنې کړې وي هغه ویل چې په شاعري کې د استاد ستا کدې نستا او له غزل سره وای نثر هم لیکي کنه
استاد خو زه خو په الحال تر اوسه پورې صرف خپل ذوق او مینه زما استاد پاتې شوی دی او نثر ته مې ډېر کار مې کړی دی شعر په پرتله مې کم ورته کار کړی
باران صاحب مخکې چې مو د په شاعري کې د خپل رنگ خبره وکړه تا چې ځوانان د په شاعري کې له یو بل سره د مثبتې سیالۍ ترڅنګ دا هڅه ډېره کوي چې په خپل شعر کې خپل رنگ ولري په کدا وګورو چې په خپل شعر کې خپل رنگ یا خپل ځانګړی سبک لرل دا تر ډېره په داسې وخت کې کیږي چې یو شاعر د شعر اوږد ریاضت او اوږده تجربه یې کړې وي له دېرش کلنۍ څلوېښت کاله شاعري کړې وي وروسته په دې شیانو پوهېږي خو دا ډېر مثبت پرمختګ نه بولئ په پښتو معاصر شعر کې چې ځوانان مو اوس په دې پوه سوي دي چې په شعر کې باید خپل ځانګړی رنګ ولري او د نورو په رنګ کې شعر نه وي لړلی
بالکل میاخیل صاحب خو زه فکر نه کوم چې هر شاعر دی بلکې هر هغه څوک شعر لیکي هغه د یو رنګ ولري زه به یادونه ضرور وکړم هغه دا چې زه به د خپلو معلوماتو د نورو شیانو نه نظر نه ورکوم زه به خپلې شخصي تجربې صرف شریکه کوم د یو مینایس د یو شاعر نو زما خپله شخصي تجربه هم دغه وایي چې سب تر ډېره بریده پورې چې شاعر کله له ابتدایي پړاوه راتېر شو سټرکچر او تخنیکونه چې څنګه نوه شاعري وکړه د هغې نه وروسته هغه د ده شعري مینه د ده هغه شعري ذوق او هغه شعري مطالعه خپله په ده باندې دومره تاثیر کوي چې دا په شاعرۍ کې یوه نوې لار وکړي یا مثلا ځان ته یو سبک اختیار کړي یو ډول اختیار کړي
ډیر ښه باران صاحب سا یو بل غزل له ما سره د اسم په سبق خبرې کوو هغه تر ډیره داسې یو نوې تجربه پکې سوې ده کدی خوښي لمړی به زه اوریدونکو ته دا غزل واوروم او بیا به خبرې ور باندې وکړو اوریدونکو باران وای درد دی ګډیږي او دوا دی ورته عام نسی درد د ګډیږي او دوا د ورته عام نسی پر هر پام چې رغېدلو ته دی پام نسی اے شړوم دی یو غرور قدر ته خام نسی پر هر پام چې رغېدلو ته دی پام نسی او شیشې دی پاشوي په نڅا دی راته جام نسی پر هر پام چې رغېدلو ته دی پام نسی مرګ خو فقط د نفسو په اختتام نسی پر هر پام چې رغېدلو ته دی پام نسی زړونه چې چال نسی لیلام نسی په میدان دا مصر ولی ما ته معلومی زړونه چې چال نسی لیلام
په میدان دا زړونه چې چال نسی لیلام نسی
پر هر پام چې رغېدلو ته دی پام نسی باران صاحب دا بیخي یو نوې تجربه وینم په غزل کې چې د مطلع دویمه مقفه مصره دی په ټولو بیتونو کې ورسره تکرار کړي دا څنګه نوې تجربه ده
بالکل یعنی د دې تجربه خو مخکې یعنی دا کوم تواضع نه دی او نه دا کوم تکرار مخکې هم لیدلی و. خو زما ولولای شعرم په دې سب کې یا په دې سټرکچر کې نه و. د دې نه مخکې ما بعضې شعرونه لیکلي دي په همدې فورم کې یا په همدې ډول کې او ډېر شعرونه لرمه. نو د دې تاثیر داسې څه نه و چې یعنې مخکې چېرته لیدلی یم تکرار لیدلی یم د بلې ژبې په شاعرۍ کې لیدلی یم په خپله شاعرۍ کې لیدلی دي. او ممکن ډېرو شاعرانو کړي هم وي او لوستې مې د بعضو شاعرانو مې لوستې دي. په دې اخرو کښې مې د بعضو نوو شاعرانو هم په دې ډول په شاعري لوستې ده.
باران صاحب کله کله موږ سره د ځینو شاعرانو غزلې را سره وي د نورو شاعرانو او هغو شاعرانو په خپل غږ کې ډکلمه کړي. که دې خوښه وي د یوه ځوان شاعر سید شاه سقیم یوه غزل به واورو. د سید شاه سقیم په غږ کې د خپل غزل اورو.
چا روزه ما ته نکړه چا د اذان شور وشتلی. چا روزه ما ته نکړه چا د اذان شور وشتلی. بیا کوم ناتر صفه بمونو د خدای کور وشتلی. نه دښمن ښیې نه په خوله د غچ خبره راوړي. نه دښمن ښیې نه په خوله د غچ خبره راوړي. لکه چې دی تر ما به تر هم سکه ورور وشتلی. ته چوپ خرپی ده څوک په ځمکه پسې نه ښویېږي. ته چوپ خرپی ده څوک په ځمکه پسې نه ښویېږي. چا په دا نیمه شپه بیا څوک دی په کوم تور وشتلی. بیا مې منله چې بې شکه شیطانان پیولې. بیا مې منله چې بې شکه شیطانان پیولې. خدایه که کله دې په ستورو وای لاهور وشتلی. لپی ته وګوري له ځانه سره پټ وخاندې. لپی ته وګوري له ځانه سره پټ وخاندې. بیا لیونی سقیم یوې ښکلي په انځور وشتلی. چا روژه ماته نه کړه چا ده.
اوریدونکو د غزل محفل د ادبي خپرونې ته مو بیا هرکلی کوم. ورځو اوریدونکو ته له هنګو څخه سپینګل فریادي صاحب خپرونې ته راغلی دی. هرکلی درته وایم فریادي صاحب. غږ مې اورې؟ او بالکل. هرکلی درته وایم په خپرونه کې څه دې راوړي دي؟ خوند به وکړي.
وای چې خبرې اواریږي په خبرو. خبرې اواریږي په خبرو. راځئ چې په دې ځان پوه کړو ملګرو. اوده به وایي تر کومه را بیدار شي. اوده به وایي تر کومه را بیدار شي. پیغام زه در کوم اوس په سندرو. راځئ چې په دې ځان پوه کړو ملګرو.
فریادی صاحب دا شعرونه خو دې ما ته په دې خپرونه کې مخکې هم ویلي دي. نو نور شعرونه در سره نه وو که څنګه؟ تکرار نه دي دا په مخکې دې هم راته ویلي وو دا شعرونه. نو اس او که نوي څه نوي را سره شریکوه دا چې تکرار وي هغه په اورېدونکو هم غمېږي. نو بیا په اوریدونکو غمیږي که دا چې تکرار شاعري د دې په اړه یو ټوکه درته ووایم بیا خو به خفه کېږي نه نه یو ټوکه درته کوم فریادي صاحب ځه مه خفه کېږي خو به نه د لورلای سیمې یو شاعر و نو ای د به په هره مشاعره کې یوه غزل اوروله که نه نو هغه غزل اخر دومره مشهوره سه یو ځل چې بیا مشاعره وه د ده نوم چې واخیستې د شعر ویلو بلنه چې ورکړ نو د ده یو بل ټوکي ملګری و نو هغه ورغږ کړ پلانکی شناخت کارډ راوباسه یعنی دومره مشهوره سوه نو په بخښنې سره نو که خوند به کوي نو که هر وخت یو نوې غزل راوړي ډېر خوند به کوي سمه ده نو که نوې غزل لرې بله خو راته وایې وه
بل به درته ووایم خو هغه د وایي چې سیالي مو خوښه ده سیالي کوم سیالي مو خوښه ده سیالي کوم ځکه خو سیال سره یاري کوم پښتو کلتور به تل ودان ساتم پښتو کلتور به تل ودان ساتم یم پښتون پښتونولي کوم حرام نه خورم بل ته نن اسم لاس حرام نه خورم بل ته نن اسم لاس ځان ته حلال مزدوري کوم
ډېر ښه آفرین
په خپل وطن او په دې خپله خاوره په خپل وطن او په دې خپله خاوره ننګ به کوم پرې قرباني کوم
ډېر ښه
مننه زه فریادي یم خدای خدمتګار زفر یادی ام خدای خدمتگار زفر یادی بدشخانی کوما
دیر شایسته منن
جهان منن جی
خانوزی تو اردو ممتاز معصوم صاحب هر کلای در توایم
منن وای کن مثال یو وچل دی مثال یو وچل دی تو کڑای خوری تو پردان وحی سوچنا سلامون اور نیتی ہی دی اسلامات نیو منگرانا
منن
زه به یو غزل درسره شریک کړم خپله غزله
وایه
وایي ستا د مینې په انګار مې ځان تېزلی ستا د مینې په انګار مې ځان تېزلی همېشه یم له خوراکه ته وتلی سرګردان یم د هجران په سرو لمبو کې ستا په درس زخم د عشق نه بي خوړلی نه دا رشته نه دروا علاج به څه کړم نه دا رشته نه دوا علاج به څه کړم ما علاج د مینې یار دی ما لیدلی که هر چا ذری په ما د جانان حکو که هر چا ذری په ما د جانان حکو تر ومار نیوه هغه ته وربخښلی زه ممتاز معصوم ولا نن ډېر یم خوشحاله زه ممتاز معصوم ولا نن ډېر خوشحاله ما بېګا جانان په خوب باندې لیدلی
ډېره مننه معصوم صاحب باران صاحب ستاسي د خپل هغه ته به راسو بیا چې غزل تر څنګ په نورو اصنافو کې هم شاعري کوئ که نه په پابند یا په قافیوال نظم آزاد شعر کې یا څلوریځې یا نورو شاعري هم کوئ که نه
ډېره مېښه صاحب زه د غزل تر څنګ صرف نظمونه هم لیکم هغه هم قافیوال او منظم نظمونه هغه هم د بوټو کې شعر دومره ډېر لکن لرم خو ډېره شاعري مې غزل ده
د اصنافو په اړه څه فکر کوي چې آیا په یو شاعر خامخا غواړي چې په هر صنف کې شعر ولیکي دی وایي چې خلک په نظم لیکي نو زه باید نظم ولیکم که نه دا د شاعرۍ غوښتنه وي چې هر ډول خیالات خپل قالب په خپله غوره کوي چې شاعر ته یو خیال راشي هغه خپله یو قالب غوره کړي چې دا په غزل کې هغه په غزل کې لیکي که په آزاد شعر کې لیکي که په پابند نظم کې لیکي
نو خیر زه تر زما فکر کوم چې که چېرته اصلاف تحمیلېږي نو د شعر هغه معنویت ته زیان رسوي لکه څوک به په غزل کښې ښه شاعري کولی شي خو هغه به مونږ ګډ کوو چې نظم ولیکي دا به فکر کوم دومره ښه پایله ونه لري نو ښه ده چې هر سړی هغه خپل استعداد درک کړي او همغه کوم سبک ته چې جوړ وي یا کومه سبک ته چې جوړ وي په همغه
خپل مخصوص اصلاف کې شاعري وکړي دا به تر ډېره بهتره وي زما په نظر.
او دا راته چې دا ستا چې په دې دومره تاند ځوانۍ کې چې لا تا ول څه درویشت کلنې په دومره وخت کې چې دومره شاعري پخه سوې ده، د پښتو خپله شاعري دې ډېره مطالعه کړې ده، کلاسیک شاعري، پخوانۍ شاعري، معاصره شاعري، کنه د نورو ژبو اردو شاعري یا فارسي شاعري دې مطالعه کړې ده؟
او دا کومې ده چې تاسو نمونه واخلئ چې لري اردو او پښتو په ټولو کې ما مطالعه کړې ده، د شعر په برخه کې خو ډېر مې پښتو او معاصر شعر لوستی دی، په ډېره بدايه لکه دا د معاصر شاعران پر ډېر دولت پاتې شوی یم.
او کله چې د اردو یا د فارسی شاعری چې د لوستې دا غو د موضوعاتو لپاره وای څومره یو نوې فکر درکړی دی چې د یو بل ژبې شاعری سړی ته نوې موضوعات ورکوي چې هغه تجربه په خپل ژبه کې مو کې؟
بالکل، څه ته زه د دریا د جات څه ته او د مخیر د اردو د جات په کلاس کې نه خپل دریا د جات لکه یو لوی نړۍ دا د ریک سړی ورتي او هغه به تر خلنې ور نه وي، خو اصل د موضوعات لا ارخ څخه خبره وکړل دا بهترین ده چې باید د نورو ژبو شاعري ولوستل شي، که چیرې مثلا پرایوت باندې کې باید هڅه ولوستل شي او هغه نوي موضوعات که چیرته په خپل شعر کې د ژباړې په حساب مره والی هم صرف ځان سره د تجربې په حیث هم وساتي دا به ډېره بهتره وي.
باران صاحب ته چې اوس په کابل کې هلته خو یو مشهور ادبي ټولنه خو افغان ادبي بهیر دی، نورې ټولنې ممکن وي، پوښتنه مې دا ده چې ته دغو ټولنو غونډو ته ورځې، ګډون پکې کوې، او دغه په دغو ټولنو کې ځوانان خصوصا د شعر په برخه کې څومره تبارز کوي، څومره د شعر په برخه کې دوی ته ګټه کوي په دې غونډو کې ګډون؟
بلې، بالکل، ادبي بهیرونه او ادبي پروګرامونه او نور درسونه شته دي، فرهنګي مختلف دي. زه په ټولو کې کافي فلاور نه وي خال خلم ټولو کې شرکت کړی دی او د ټولو تجربې مې راخیستې دي. دلته خپل په کابل کې لکه تاسو یادونه وکړل، افغان ادبي بهیر فعال دی او فعالې غونډې لري، د نوې غونډې فکر کوم کړی وه او موضوع همدغه وه چې څنګه د بهیر غونډې لا ښکلي کړو. نو خپله د بهیر نه مونږ کنفیدګری وکړو، ډېر شاعران خپله افغان ادبي بهیر روزلي دي او د افغان ادبي بهیر سره تړلي کوم شاعران چې دي دوی روزلي دي، بیا د هغوی مختلفې لیکنې، مقالې او د دوی مختلف حتی فلمونه او شارټ فلمونه په دې باندې جوړ شول چې افغان ادبي بهیر چې کله راپیل شو نو کوم شاعران یې په ابتدایي بڼه یا په هغه اساس کې راونیول لاسه او رای وصل شاعران کله ټولنې ته وړاندې کړل. د مو شاعرانو فلمونه شته، حتی راپورونه شته چې دا خپل افغان د بیوی هدیت څنګه ګټه کړې ده. د دې تر څنګ موږ خپل په پکتیکا ولایت کې هم فرنګي ادرس لرو، د یارانو د بیوی ډېرې په نوم باندې، یعنی زه شخصي تجربه د ډېرې نه داله رم چې هلته موږ نه پیژګیری کړې ده او تر اوسه پورې یعنی ځوان شاعران ته ډېر کار کړی ده، یعنی موږ ته یې د دوه کال فعالیت د لس کال عمره خوشبیني راکړې ده.
الته په دې پکتیا او پکتیکا ولایت په مرکز په شرنه کې واځي د ځوانان راټولېږي، کنه په نور ولسوالیو کې او په دې نور ولایتونو کې، پکتیا کې، په ګردیز کې یا په خوست کې ملته کېږي داسې ادبي غونډې؟ کنه
بلې، بالکل کېږي. فکر کوم د کوم ولایت په نوي کوي هم ډېر کم به وي، چلته د عقلن یو فرهنګي ادرس یا ادبي ادرس نه وي، خو ډېرې کېږي غونډې ډېرې کېږي. په دې اړخ کې د ننګرهار نوم اخیستلی شي چې هلته دا فرهنګي او ادبي پروګرامونه ډېر کېږي او ډېر فعال تر اوسه پورې پاتې شوی دی. بلې، دلته هم کېږي په خوست کې، خوست ادبي بهیر دی او په پکتیا کې هم شته دی، نوم یې رانه هېر شو. او خپل مونږ په پکتیا کې هم لرو، عامه مرکز کې لرو، هم په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ځوانان هلته کار کوي او فرهنګ ته کار کوي، ادرسونه جوړ کړي دي. که نوم یې واخلو مثلا په توزه کې ښکلا دی، بهیر دی، په اردن کې فرهنګي مرکز دی، همداسې نورو ولسوالیو کې هلته فعال ځوان لري چې لا هم یعنی هلته کار کوي فرهنګ ته.
ډېر ښه. باران صاحب، راځه یو د هارون باچا په غږ کې به یوه بله سندره هم سره واورو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
یو چامې پاڼې رژولې په حیا دې راشي پیار دې ستر دې اول پټي کې بیا دې راشي پیار دې ستر دې اول پټي کې نو بیا دې راشي یو چامې پاڼې رژولې یاد راشی یار دستر دے اول پٹے کی یاد راشی یار دستر دے اول پٹے کی یاد راشی
فل خبرونه ته مو بیا هر کلی کوم په دې هله چې د هارون بچا لسندري مو خوند اخیستوي باران صاحب ک په دې برخه کې بیا خپل یو غزل را وورې خوند بو کې
مې
ونی بیا خپل ته کنه زم دروورم څنګه او ځه نو دا اسی خو هغه په دې خبرونه کې اکثرا غزل یو خو دا پدل بمات کول لازم نه دي چې غزل دې ځنو نظم را وورو خوند بو کې غزل لا خوند کوي سید څنګه
اقل میرات سر می د درد خوشمار دی وی غواړي
اها
او استاد شیمه پرته تکیه غواړي.
بیا یې ووایه.
عقل میرات سر مې د درد پشمار دیوی غواړي، سر ماقام خوب تا د سینه پر تکیه غواړي.
ډیر ښه، ډیر خوندور.
ډیره مننه. او دې لعنتي چمکې د هیڅ تمایل هم کفر. دے لعنتی چمکی دا ہس تمایل ہم کفر، زمگ نوزا دا مینہ سترگو کی کسے واری.
دیر شا، دیر شا.
کاکا دا زوپا کتا جاولی میں پتھو اخلے. کاکا دا زوپا کتا جاولی میں پتھو اخلے، پلار رانا مزد واری، دوا رانا دے واری.
واہ واہ، واہ واہ، دیر خندور، دا بیت بیا ہوئے.
ڈیر قسم ضرورت زمانے
باران صاحب دغه یو بیت کاکا څه شي دا دوه پاکټه ژاولې مې پڅو اخلي، بابا مې مزد غواړي، بابا مې مزد غواړي، دوا رانه ادې غواړي. باران صاحب د یو چا یو قول دی و وینا ده، وایي شاعري چې ده دا د مظلومانو ژړا ده. زموږ په وطن باندې، په لر او بر وطن کې چې دا څلوېښت کاله کومه غمیزه تېره سوه، د رحمان بابا خبره ده چې دا د سور دی چې له درد زګیروی خیژي. خو څه فکر کوئ چې دا کوم ناورین، کوم درد چې په دې خاوره تېر سو، دا درد لکه ستا اوس په دې باید کې چې موږ دغه انځور وینو، دا درد په سمه توګه زموږ په دې معاصره شاعري کې یا په دې تیره څلوېښت کلنه شاعري کې سم انځور شوی دی که نه؟
بلې میاخل صاحب، لکه کس چې ویل شاعري خو یعنی تر ډېره بریده د درد او د محرومیتونو زیږنده ده. نو وطن کې شاعري کېږي، بلې مختلف انځورونه یې کتلی شو په مختلفو شاعرانو په شعرونو کې، په مختلفو فورمونو کې موږ دې تر ناورین هغه انځورونه وړاندې کړي دي او وړاندې کوي، نور شاعران لګیا دي. ښه ده، یعنی تر ډېره بریده به ښه ده چې موږ ناورین ښه انعکاس شوی دی او خلکو ته مو خدای ده، خو تر ډېره پورې یعنی هغه کولی هم شو چې باید شعر صرف همدې یوه ناورین ته ولیکلی شي. خو داسې هم نه ده چې بېخي دې پرېښودلی شي، باید حتما په نظر کې ونیولی شي د جنګ بدبختۍ او د وطن بدبختۍ او د روان ناورین او محرومیتونه باید انعکاس شي حتما.
باران صاحب، په کابل کې چې کوم کتابونه پخوا چاپ شوي دي، کله چې لا دغه د جنگ توره بلا نه راغلې، دغه مهال چې کوم کتابونه چاپ شوي دي د داوود خان په زمانه کې یا په دې راوروسته وختونو کې چې کوم کتابونه چاپ شوي، دغه چې ما کتلې دي اکثره به داسې وو چې یا به 10,000 کاپۍ چاپ شوي یا به 15,000 کاپۍ چاپ شوي. نو خو له دې معلومېدله چې دا کتابونه لوستل کېدل یا خرڅېدل هم، خو په اوسنیو اکثر زموږ پر کتابونو که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي، ډېر کم داسې کتابونه به وي چې پر هغوی دې د چاپ شمېر 2,000 یا حتی 3,000 لیکلي وي. څه فکر کوي چې په اوس وخت کې د پښتو کتاب په عموم کې او خصوصا د شاعرۍ د کتاب بازار ته په څه نظر ګوري؟ د شاعرۍ کتاب خرڅېږي؟
بل لکه پخوا پرتله خو نه نږدې تناسبات مني، خو اما یعنی اوس هم شته دی لوستونکي، اوس هم شته دی ذوق، اوس هم پالل شوی دی او لا ژوندی دی. ښه شاعري اوس هم روانه ده او خرڅېږي او خلک یې لولي. یعنی بېخي سرحدونه یې مات کړي دي، د سرحدونو په کیسه کې نه دي. یعنی د ممتاز شعر په افغانستان کې تر ټولو نه ډېر خرڅ شوی دی، یعنی پښتنو سیمو کې. همداسې موږ هم هیله لرو چې د دې طرف د شاعرانو کتابونه یې په خرڅ شي. نو ښه روان دی، یعنی هغه تر کومه بریده پورې شاعري روانه ده، د هغه سره هم جواب د شاعرۍ هغه مارکیټ هم ښه روان دی.
ډېر ښه. او په پای کې بیا له تاسو سره تړلې څو پوښتنې وکړو. د نثر پوښتنه خو هغه فکر کوم عزیز رحمان هم وکړه، خو که په تفصیل سره راته ووایه چې د شعر تر څنګ په نثر کې څه لیکي، څه لیکلي دي تر اوسه؟
یعنی په نثر کې ما لیکلي هم خاطرې او لنډې کیسې، د دې ترڅنګ باز یا د ویرا کورونا د شین په کار چلای دی او هغه په کومه پیمانه
نو په نصر کې دم داسې تجربه کړې دي لکه په شیر کې چې هغه یو نوې تجربه دي کړې او په نصر کې داسې نوې شان نوې هغه دي لیکلې دي کنه
بله بالکل بعضې ژباړې هته دي ترڅنګ په نصر کې یعنی بعضې ژباړې ما کړې دي هغه ټکنالوژیکي او تخنیکي ژباړې چې هغه بېخي کمې دي یعنی په ضرورت وخت یې ما په نظر زه ورته ضرورت سره ګورم نو هغه تجربه خو خیر چې ما تر څومره حده پورې تجربه کړې دي او نوې دي ښې دي دا خو به نو لوستونکو قضاوت ته پرېږدو هغوی د شاید قضاوت وکړي چې تر حکومت بریدمه نوي شیانو نوی شی
او دا راته چې د شعر مجموعه مو تر اوسه پورې چې نه ده چاپ کړې سبب یې اقتصادي سبب دی چې یا شاعري در سره کمه ده او کنه د ځینو شاعرانو غوندې محتاط یې چې وایي شعر مې ښه سي او شعر مې ښه سي او ډېر ښه شاعران یې خو هغه ډېر محتاط یې چې وایي یا مودر شاعري به نورو په ښه سي بیا به چاپ کړم
نظر نه مزه دواړو طرفونو د نظر خلاف چې یا د شعر ضرور چاپ شي دین خلاف یې مودین خلاف یې مچ شعر نه چاپیږي زما په نظر دا تر ټولو خپله شاعر ته ښه معلومیږي خو زما تر اوسه پورې کومه مجموعه نشته د دې ستونزې نه اقتصادي دي او نه نور لاملونه لري ما خپل کتاب ته تقریبا نوم هم وخت کړی دی او ممکن په نږدې وختو کې چاپ هم کما خو زما ستونزه چې هغه دا وه چې زما شعرونه نو مکمل یو کتاب برابر نو خو سختونه کې نوی نوی یعنی هغه د تکمیل دورې ته رسیږي انشاءالله چې د داو په نوم به زما کتاب چاپیږي دغه اختر او زیاد اختر نه وروسته ممکن لوی اختر ته شي که نه کوچنی اختر ته به
په څه نامه داو
داو په نامه بلې
اها ډېر ښه ډېر خوندور نو به دا خو زموږ د اورېدونکو لپاره یو نوی زیری هم دی چې د بشیر باران صاحب د شیرونو لومړی مجموعه په نږدې وخت کې چاپېدونکې ده باران صاحب خوند خو به کړی وای چې دا خبرو ته مو دوام ورکړی وای او ستا خوږې خبرې او خوږه شاعري مو درڅخه اورېدلې وای خو د خپرونې ځولۍ تنګه ده او د خپرونه پای ته رسېدونکې ده له تاسې به مننه وکړم ډېره مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلاست د غزل په محفل کې مو راسره ګډون وکړ
ویله کوم ځل بیا خسته لتا په ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه د لټ کوم وک ډیر زیات فن دی وخت په دې هله چې اوریدونکو مره سره خسته شوی نیو او تاسو خسته شوی نه واسه
ډیر مننه ګرانو اوریدونکو د دیونې د غزل محفل خبرونه هم دومره وا هر چیرې چې است شش په ولري خدای پامان
نو اړیدونکو تاسو د